وخت په افغانستان کې لمس په خن روسته شپږ بجې شوې او له همدې سره زموږ مازیګرنی خبرې مجله پیل شوه. په راتلونکي نیم ساعت کې اوري چې افغان دولت وایي د کابل د نړیوال کانفرنس لپاره تیاری بشپړې کړي او افغان ولسمشر د بهیر په کلکه ساري. په دې اړه د ولسمشر کرزي د وایان څرګندونې به وروسته په خپرونه کې وړاندې شي. خو اوس پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ریاست خبرونو ته چې جانقه الکوزی وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس د امریکا د سنا الله افسر او قتل د امریکا د جمهور رئیس مرستیال په افغانستان کې له پوځي ستراتیژۍ څخه دفاع وکړه او د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون ویل لس څخه د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره نور کاندیدان هم لري کړی او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې اروپایي اتحادیې په مربوطو هیوادونو کې د تخنیکي اندېښنو له وجې د ایران مسافرونکو الوتکې بندي کړي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی او د سناتور جان مکین په مشرۍ د امریکا د سنا یو هیئت افغانستان ته د متحده ایالاتو د مرستو او په دې هیواد کې د امریکا د پوځي هلو ځلو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د جمهور ریاست یوه اعلامیه وایي چې په کابل کې د امریکا سفیر کالن آیکنبری هم په دې غونډه کې برخه اخیستې وه. اعلامیه زیاتوي سناتور جان مکین جمهور رئیس کرزی ته ډاډ ورکړ چې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو له وتلو وروسته به هم واشنګټن له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن عراق ته د سفر په مهال په افغانستان کې د امریکا له پوځي ستراتیژۍ څخه دفاع وکړه او افغان مشران وهڅول چې د ده په وینا په لوبه کې داخل شي. د بلې خوا د جمهوریت غوښتونکي ګوند سناتور جان مکین په کابل کې د استوګنې په مهال په ستراتیژۍ کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې په ټاکنې انتقاد وکړ. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن وویل جمهور رئیس باراک اوباما سمه ستراتیژي غوره کړې او له مخې به یې مسؤلیتونه افغانانو ته حواله شي تر څو دوی په خپله د اداري فساد مخه ونیسي او خپل پولیس او اردو هم وروزي. په لویدیځ زون کې د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون او د هرات ولایت ښاروال له ټولو کاندیدانو څخه غوښتي چې خپل تصویرونه دې په داسې ځایونو کې نه بندوي چې د ښار ښکلا ته به زیان ورسیږي. د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون په اعلامیه کې ویلي تر اوسه دیرشو تنو کاندیدانو د دوی له غوښتنې څخه سرغړونه کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې له سرغړونکو کاندیدانو سره به قانوني چلچلند وشي. په عین حال کې په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د ولسي جرګې کاندیدان باید د کمپاین پر مهال ژبنیو او قومي تعصباتو ته لمن ونه وهي. له بلې خوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي د ولسي جرګې د کاندیدانو لست څخه د یو شمېر نورو کاندیدانو نومونه هم ایستل شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون د شکایتونو د اورېدلو د کمیسیون غړي ښاغلی احمد زیار رافت ازادي راډیو ته وویل د دې کاندیدانو نمونه ذکر لست څخه لرې شوي چې له وسلوالو ډلو سره یې تړاو درلود. د نورستان ولایت قومي مشرانو او دیني عالمانو ژمنه وکړه چې د امنیت په ټینګښت کې به مرسته کوي او مخالفانو ته به په خپلو سیمو کې ځای نه ورکوي. د نورستان والی جمال الدین بدر نن ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت قومي مشرانو او دیني عالمانو په غونډه کې په دې اړه یو پریکړه لیک هم تصویب کړ. په دې وروستیو کې په نورستان ولایت کې نامنۍ زیاتې شوې یا ویل کېږي چې د ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې دا مهال مخالفان فعالیت کوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. اروپایي اتحادیه وایي د تخنیکي اندېښنو له وجې د مربوطو اوو ویشتو غړو هیوادونو په فضا کې د ایران مسافر وړونکو الوتکې بندې کړې دي. د اروپایي کمیسیون یوې ویاندې دا خبره رد کړه چې ګوندې د اروپایي اتحادیې د عمل په ایران باندې له لګول شوو بندیزونو سره تړاو لري. اروپایي کمیسیون وایي د اروپا د هوایي چلند د حفاظت مؤسسه وایي چې د الوتکو له تخنیکي معایناتو وروسته د اتحادیې غړي په ټولنیز ډول صلاح شول چې د ایران په ایربس 320 بوئنګ 828 او 828 ډول الوتکو موجود بندیزونه وغځوي. له بلې خوا ایران هغه راپورونه رد کړل چې وایي ځینو هیوادونو په تهران باندې د لګول شوو بندیزونو په اساس د ایران مسافروونکو الوتکو ته د تیلو ورکول بند کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان رامین مهمان پرست نن وویل ایرانی الوتکو ته په ټولې نړۍ کې تیل ورکول کیږي او دا چې وایي په درېو هیوادونو کې د ایران الوتکو ته د تیل ورکول بند شوي دا د اسلامي جمهوریت په ضد د پروپاګند یوه برخه ده. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما نن په واشنگټن کې د اسرائیلو له صدر اعظم بن یمن نتنیاهو سره ګوري. تمه ده چې د دواړو مشرانو خبرې به د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په مخامخ خبرو وڅرخي. فلسطینیانو وروسته له هغې له اسرائیلو سره مخامخ خبرې پرېښودلې چې اسرائیلو په 2008 میلادي کال کې په غزې باندې پوځي حمله وکړه. له کومې ورځې راهیسې چې اسرائیلي ځواکونو د ترکیې په مرستې رسوونکي بیړۍ باندې وژونکي حمله کړې نړیوالو په اسرائیلو فشارونه زیات کړي چې د غزې تړانګې څلور کلنه محاصره دې سسته کړي. د مې په 18مه د ترکیه په وی بیړۍ باندې د اسرایلی ځواکونو په حمله کې 9 تنه ترکان وژل شوی ول او له هغه وخت راهیسې د دوړو هوادلو ترمنځ اړیکې زیانمن شوې دي. تمه ده چې جمهور رئیس باراک اوباما او د اسرایلو صدر اعظم نتنیاهو به د ایران د لانجمن هستوي پروګرام په اړه هم خبرې وکړي. سمه ده وړاندې د اسرایل او امریکا ترمنځ هغه مهال تاوتریخوالی رامنځته شو چې اسرایلو په ختیځ بیت المقدس کې د میزایلو جوړول پراخ کړل. فلسطینیان غواړي چې ختیځ بیت المقدس د یو خپلواکه دولت د جوړېدو په صورت کې مرکز وي. د فرانسې پارلمان نن په هغه لایحه بحث کوي چې په عامو ځایونو کې د ښځو په پوره حجاب باندې بندیز لګوي. د پوره حجاب د بندولو ملاتړي وایي د مخونو د پټولو حجاب د فرانسې له غیر مذهبي اصولو او جنسي مساوات څخه سرغړونه ده او په عین حال کې سخت امنیتي ګواښ هم ده. د لایحه مخالفان وایي یوازې محدود شمېر ښځې پوره حجاب اغوندي بندیز غیر قانوني او په فردي ازادیو محدودیت ده. دا مهال د فرانسې په ښوونځیو کې د حجاب او نورو مذهبي سمبولونو اغوستل بند شوي دي. د فرانسې په ولسي جرګې کې به د حجاب په نوې لایحې باندې د جولای په 14مه رایه ورکړل شي. که د ولسي جرګې غړي تصویب کړي نو دا لایحه به د سپتمبر میاشت کې سنا ته وړاندې شي. په فرانسې کې شاوخوا 5 میلیونه مسلمانان ژوند کوي او دا شمېر د نورو اروپایي هیوادونو په پرتله تر ټولو ستر رقم دی. بلجیم هم غواړي په عامو ځایونو کې د مسلمانانو په حجاب باندې بندیز ولګوي. په زرونو کسانو نن د لبنان په مرکز بیروت ښار کې د شیعهګانو د ستر مذهبي مشر آیت الله محمد حسین فضل الله د ښخولو په مراسمو کې ګډون وکړ. د نوموړي د مړینې په مناسبت دولتي ارګانونه ښوونځي او پوهنتونونه تړلي ول. فضل الله د 50 کلونو په عمر د ورپېښې شوې ناروغۍ له وجې د یکشنبې په ورځ مړ شو. نوموړی د اسرایلو ضد حزب الله شیعه ډلې مذهبي مشر و. دا ګوند په 1982 کال کې جوړ شوی دی. آیت الله محمد حسین فضل الله چې په سیمه کې د امریکا او اسرایلو د پالیسیو سخت مخالف و د متحده ایالاتو د تروریزم په تور لست کې هم شامل و. په دې وروستیو کې نوموړي آیت الله ځان له حزب الله ډلې څخه یو څه لرې کړ او په ټولنه کې د ښځو د ونډې په شمولي د ټولنیزو پالیسیو ملاتړ کاوه. فضل الله په 1915 میلادي کال کې د عراق په نجف کې زیږیدلی و او نه یوازې په لبنان کې بلکې په سیمه کې د سترو شیعه مذهبي مشرانو په ډله کې و. نوموړی د 1915 کال د بیروت د بمبارۍ په شمول چې شخصا دی پکې په نښه شوی و له زیات شمېر حملو څخه بد شوی و. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه. اوس به سپورتي او اقتصادي خبرونه له مجاهد جواد نه واورو.
د افغانستان د صادراتو د اداري چارواکي وایي چې د هیواد د صادراتو د پراختیا په وړاندې یو شمېر ځانګړي خنډونه وجود لري. د افغانستان د صادراتو د اداري بشر احمد جاوید د کابل چاپانیس ورځپاڼې ته ویلي دي چې په دغو خنډونو کې د ترانسپورتي او ترانزیټي ستونزو موجودیت او د سوداګریزو مراحلو په ګړندۍ توګه نه ترسره کېدل شامل دي. د وړاندې وویل چې دا مهال یوازینۍ پرانستې ترانزیټي لاره د افغانستان د صادراتو په وړاندې له پاکستان سره ده، خو د پاکستان لخوا کله کله د افغانستان په صادراتو باندې دومره زیاته مالیه وزه کیږي چې بیا هلته په مارکیټونو کې د خرڅولو امکانات کم وي. ښاغلی جاوید هم وویل چې دا مهال د افغانستان ځینې صادراتي مالونه د تیرو 2 میاشتو راهیسې د ازبکستان سره په بندر کې درول شوي دي چې افغان سوداګرو ته پرې زیات تاوان وخته دی. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د مالي وزارت وایي چې د روان کال په لومړیو 3 میاشتو کې د افغان دولت عواید 18.6 میلیارده افغانیو ته رسېدلي چې د تیر کال د ټولو عایداتو 28% جوړوي. د مالي وزارت ویاند عزیز شمس د پژواک خبري اژانس ویلي دي چې د دغو عوایدو د زیاتوالي دلیل د اداري فساد په وړاندې مبارزه او په ګمرکي سیستم کې ځینې وروستي اصلاحات دي. د وړاندې وویل چې تیر کال د افغانستان ټول عواید 3.5 میلیارد افغانیو ته رسېدل. او دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ ټیم په هالند کې د لومړي ډیویژن په لوبو کې د کینیا ټیم مات کړ. د افغانستان د ټیم لپاره 240 منډې هدف ټاکل شوی و چې په وروستیو شیبو کې یې ترسره کړې. سمیع الله شینواری په پرونۍ لوبه کې له ټولو ډېرې یعنی 280 منډې جوړې کړې. د افغانستان ټیم د راتلونکي جمعې په ورځ له سکاټلند سره لوبه کوي. افغانستان په دغو مسابقو کې تر اوسه کینیا او کاناډا ته ماتې ورکړې، خو آیرلند ته یې لوبه بایللې ده. د یو بل خبر له مخې په پکتیا کې چې د دغه ولایت او ځینو ولسوالیو د 14 ټیمونو ترمنځ د کرکټ کومې مسابقې د جمعې په ورځ پیل شوې وې، اوس ښه په درس کې پر مخ روانې دي. د پکتیا ولایت د کرکټ په امریت کې د خپرونو مسؤل حنیف افضلي نن ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ د 14 اورونو دغه مسابقې د دې لپاره پیل کړي چې په دغه ولایت کې د کرکټ لوبې ته ځوانان وهڅول شي.
وخت د مازیګر 6:09 دی. د ازادي راډیو ده په دې خبري مجله کې چې زه حمید مومند د سید قادر په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، اورې چې افغان دولت د کابل د نړیوال کانفرنس لپاره د بشپړې تیاری خبره کوي. په دې اړه د ولسمشر کرزي د وایان واحد عمر څرګندونې به واورئ. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسي جرګې د یو شمېر کاندیدانو نومونه له وروستي لست څخه وباسي. د دغه کمیسیون وایان وایي
ځینې نوماندانو چې په دې توران دي چې غیر قانوني مسلح ګروپونه وابستګي لري یا نه حبس کېږي.
پاکستان په دیر کې د وسلوالو په خلاف نوې پوځي عملیات پیل کړي او که وخت و نو ځینې نور مطالب به هم درواورو. اوس راځو د روان خبرون خبري مجلې لومړی مطلب ته. افغان چارواکي وایي چې د کابل کانفرنس لپاره تیاری په بشپړه توګه نیول شوی دی. په پام کې ده چې د کابل نړیوال کانفرنس د روانې میاشتې په وروستیو کې جوړ شي. د ولسمشر وایان واحد عمر د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د ولسمشر کرزي په مشرۍ یوه کمیټه جوړه شوې چې د ټولو سکتورونو کارونه په دقیقه توګه پکې څېړل کېږي. ویل کېږي چې په افغانستان کې د امنیت ټینګښت او د نړیوالې ټولنې د مرستو د لګښت په څرنګوالي کې بدلون د دغه کانفرنس له عمده اهدافو څخه دی. خوشمر کارپوهان بیا په دې باور دي چې افغان دولت به د کابل په نړیوال کانفرنس کې د وړاندو شو طرحو د عملي کولو وسونه لري. په دې اړه نور حال د ماریا صدیقی په رپورت کې.
په داسې حال کې چې په پام کې دا کابل ته راتلونکو دوو اونیو پورې د یوه نړیوال کانفرنس کوربه وي، افغان حکومت د دغه کانفرنس لپاره د بشپړو تیاریو خبر ورکوي. د افغانستان د جمهوري ریاست ویان وحید عمر د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د کابل کانفرنس د تیاریو بهیر په خپله د ولسمشر لخوا څارل کېږي. د ښاغلي عمر په وینا راتلونکې اونۍ به د هر سکتور مسؤلین د دې کانفرنس لپاره خپلې طرحې او تیاری له رسنیو سره شریکې کړي. د وحید عمر په وینا د ولسمشر کرزي په مشرۍ شی به کمیټه جوړه شوې چې د هر سکتور له کار څخه په بیله توګه څارنه کوي. دی وایي له تېرې یوې اونۍ راهیسې یوه کمیټه جوړه شوې ده. دغه کمیټه د کابل کانفرنس د جوړېدو لپاره د تیاریو د کمیټې په نامه جوړه شوې چې مشرې یې د ولسمشر کرزي لخوا کېږي او د کابل کانفرنس لپاره تیاری مو له پخوانیو پیښو څخه غوره دي. د وزیرانو د شورا د وروستۍ مصوبې پر بنسټ د کابل په کانفرنس کې به د غوره حکومتدارۍ، د امنیت ټینګښت، په هیواد کې د نړیوالې ټولنې د مرستو په بهیر کې بدلون، د زیرمو پیاوړتیا او بېلابېل نور مسایل وڅېړل شي. کابل کانفرنس ته د افغان حکومت یوه طرحه داده چې افغان ځواکونه دې تر راتلونکو دریو کلونو پورې د کلیدي سیمو امنیت پر غاړه واخلي او په راتلونکو پنځو کلونو کې به د ټول هیواد امنیتي چارو ته اوږه ورکوي. خو یو شمېر افغان کارپوهان په امنیتي نظام کې اوسنیو نیمګړتیاو ته په اشاره سره وایي چې په لنډه موده کې افغان سرتېرو ته د امنیت د سپارلو لړۍ ناممکنه ده. د پوځي چارو کارپوه جنرال امرالله امان په دې اړه وایي
اردو تر اوسه پورې خپل سنفونه نه دي تکمیل کړي. موږ د اتو سنفونو نه بېخي محروم یاستو چې هغه په پولیټیکي له لحاظه افغانستان ته ډېر د ګرټ لري. قواد هوایی نه لرو، قواد زیری د ټانګونو نه لرو، توپچی نه لرو، سرځی نه لرو. د دې مو تکمیل کېدل د پرسونل له لحاظه اول دغه ایام چې دې ټاکلې ده د دې لاندې وخت ده او دویم یې د لاره د تجهیزاتو چې تکمیل شي او اکمالات دې وسی دا تر اوسه پورې نه په برنامه د امریکا کې شته نه په ستراتیژي د جرګو باندې کې شته. امیدوار یم چې د افغانستان چارواکي دې ته ډېر په دقت سره وګوري او دا د امضا او یا د کوم پروتوکول کې چې یو سره ډېر په دقیق توګه وګوري
چې دوی نشي کولای او دوی به غټ مشکل سره مخامخ وي. تمه کېږي چې کابل کانفرنس د روانې سرطان میاشتې په 19مه نیټه د لسګونو هیوادونو د استازو په ګډون په کابل کې جوړ شي. افغان حکومت وایي چې په پام کې ده له شپېتو څخه د ډېرو هیوادونو استازي پکې ګډون وکړي. اکثره عام خلک هم دغه کانفرنس ته په دې تمه دي چې په دې حساس پړاو کې به د افغانستان د بیرغونې او امنیت لپاره مؤثرې پرېکړې وکړي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصره او مرکه یوازې په ازادي رادیو کې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو له وروستي لست څخه د څو کسو نومونه توګلې دي. د دوی په وینا دغو کسانو له وسلوالو ډلو سره تړاو درلود. په دې اړه زموږ همکار اجمل تورمان د دغه کمیسیون د غړي او وایان ښاغلي احمد زیارفت سره مرکه کړې ده.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو اوریدلو د کمیسیون ویان او غړی ښاغلی احمد ضیا رفعت داسې ویل کېږي چې د ولسی جرګې د کاندیدانو له وروستي لس څخه د ځینې کسانو نومونه به وتوګل شي. که دا راته ووایي چې لامل یې څه دی چې د دغو کسانو نومونه توګل کېږي له دغه لس څخه؟
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو
افغانستان د شکایت کمیسیون فردا یو خبری ناسته که زینی نماندان چی قدید دارندی چی پر غیر قانونی مسلح گروتونه وابستگی داری لنس حفظی
که داره تاویی چی داغه کاندیدان د چو تنو پر حدودو که دی او لکابل نری او کل ولایتون نه
دیم نامگران چی حفظی جی زینو ولایاتو هر لری او قسام کنگه او نشو که ولی چی تاسو تا داغه اشمیر اوال معلومات
د انتخاباتي شکایتونو اوریدلو کمیسیون به تر کومې نیټې پورې د خلکو شکایتونو ته غوږ نیسي او د دغو کسانو نومونه چې د هغوی په اړه شکایتونه کېږي د وروستي لس څخه توګل کېږي
د انتخاباتو فوران د افغانستان د شکایتونو کمیسیون هغه نوماندانو چې ځینې تخلفونه ورته کېږي چې لازم وویني
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړی او وایان احمد زیارفت چې د ولسی جرګې د کاندیدانو له وروستي لیست څخه د یو شمیر کاندیدانو د نومونو د ویستلو خبره کوله. البته دا اقدام وروسته له هغه شوی چې په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کاندیدانو د اسنادو د څېړلو په اړه د دغه کمیسیون په کړو شک څرګند کړی و. اوس هم هلمند ته ورځو. د هلمند د مارجې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو تور پورې کوي چې امنیتي ځواکونه یوازې خپلې پوستې ساتي، د دوی امنیت نه ساتي. طالبان په رڼا ورځ ماینونه ږدي او په لارو کې تلاشي کوي. امنیتي مسؤلان څه وایي؟ له هلمند د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دایی په رپورټ کې اورو.
د مرجې ولسوالۍ اوسېدونکي په خپله سیمه کې د امنیت ته ټینګښت غوښتنه کوي. وایي چې له ډېرو جنګونو او امنیتي پیښو له امله یې ژوند تریخ شوی دی. دغه اوسېدونکي وایي په مرجې کې امنیتي ځواکونه یوازې خپلې امنیتي پوستې ساتي، د ولسي وګړو د ساتنې او د وسلوالو طالبانو د مخنیوي لپاره هیڅ ډول اقدام نه کوي. دوی وایي چې په مرجې کې د ډول ډول امنیتي پیښو له امله ځایي اوسېدونکو ته د ښه ژوند کولو زمینه نه ده چمتو شوې. دغه اوسېدونکي وایي چې له یوه پلوه طالبان د خلکو له کورونو څخه پر نړیوالو ځواکونو بریدونه کوي او له بل پلوه نړیوال هم پرته لري چې د ولسي وګړو ژوند په نظر کې ونیسي. کورونه په هوانونو ولي او په لوی لاس د امنیتي ستونزو ډېروالي ته لار هواروي. د مرجې ولسوال حاجي محمد زهیر خان د ځایي اوسېدونکو خبره نه ردوي، خو وایي چې اوس مهال په مرجې کې د پخوا په پرتله امنیت ښه شوی دی. نوموړی وایي چې په مرجې کې اوس هم څه امنیتي ستونزې شته، خو د حل کولو په موخه لاس په کار سوی دي.
زه نه سم وایم چې په مرجې کې ټول شیان سم دي. سته بعضي مشکلات موږ لرو. تر اوسه د دښمن هلته اثرات شته، د دښمن هلته ډېر زیرمی وي، د دښمن هلته ډېر تسلط و.
د ولسوال په وینا چې په مرجې کې د لسګونو کسانو لپاره د کار په بدل کې پیسې ورکول کېږي، سړکانو پروژې بندور سوي دي او ځایي خلکو خپل ځوانان د پولیسو لوکو ته لېږدولي دي. مګر په مرجې کې حالت نه یوازې د ورځې په تېرېدو نه سمېږي، بلکې خلک شکایت کوي چې د ناامنیو او ورځنیو جنګونو له امله اړ دي چې مرجې پرېږدي او نورو سیمو ته سرونه پناه کړي. د یادونې وړ ده چې په مرجې کې نږدې 15 میاشتې وړاندې د زرګونو کورنیو او بهرنیو سرتیرو لخوا د مشترک په نوم عملیات ترسره شول، خو اوس هم ځایي اوسېدونکي د امنیت نشوالي نه سره ټکوي. دوی په دې برخه کې د مرکزي دولت تر څنګ د نړیوالو ځواکونو او سیاسي مشرانو نه د مرجې د ستونزې د هوارې غوښتنه کوي.
د مارچ د اوسېدونکو شکایتونه مو واورېدل چې د امنیت له نشوالي سر ټکوه، خو اوس د افغان سوداګرو شکایت اورو چې د امکاناتو له نشوالي شکایت کوي. د حرکت په نوم یوه موسسه چې په افغانستان کې د سوداګرۍ د ودې لپاره کار کوي وایي چې لا هم په دې هیواد کې د سوداګرو په وړاندې ډېرې ستونزې پر ځای پاتې دي. د دغه ادارې مشر سید سلیمان فاطمي د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان سوداګرو د امنیت، برېښنا، د سوداګرۍ ملکیت د نشوالي او د مغلقو قوانینو په اړه ډېر شکایتونه کړي دي. سوداګرۍ او صنایعو وزارت بیا د سوداګرو د ستونزې مني او وایي چې د حل لپاره هڅې پیل کړې دي. په دې اړه نور حل د زکی غیاسي په راپور کې
په داسې حال کې چې افغان دولت په هیواد کې د سوداګرو د ستونزو د هوارولو لپاره د خپلو اقداماتو خبرې کوي، خو د حرکت په نوم د یوې موسسې چارواکي وایي د افغان سوداګرو پر وړاندې پرتې ستونزې نه یوازې هوارې شوې نه دي، بلکې په ځینو مواردو کې لا زیاتې شوې. د حرکت د موسسې مشر سلیمان فاطمی چې د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې، له افغان دولت نه وغوښتل چې دغه ستونزې د ژر تر ژره هوارې کړي. د ښاغلي فاطمی پر وینا، په 2008 میلادي کال کې د نړیوال بانک په مرسته شوې سروې ښیي چې افغان سوداګر د امنیت او د برېښنا د نشتوالي او د سوداګرۍ پیچلي قوانین هغه اساسي ستونزې بولي چې په هیواد کې د پانګونې مخه نیولې. ښاغلي فاطمی له افغان دولت څخه وغوښتل چې د سوداګرۍ د برخې قوانین تعدیل او ساده کړي.
چرا قوانین افغانستان فعلا مغلق؟ چرا قوانین افغانستان در انګلیسي نشته میشه د دری ترجمه؟
ولې د افغانستان قوانین اوس هم پیچلي دي؟ ولې د قوانین په انګلیسي لیکل کیږي او په دری ژباړل کیږي؟ یو څوای او بل هم بل څه، ولې د دوی ترمنځ همغږي نشته؟ یو قانون وای په یو ځای کې د سبسي او بل قانون وای په بل ځای کې. کله چې سوداګر غواړي یو شرکت پرانیزي، هغه مجبور دی چې په لسو ځایونو کې خپل شرکت ثبت او رجستر کړي. ولې په یو ځای کې هغه نه رجستر کیږي؟ او موږ په یو داسې سیمه کې اوسېږو چې پکې هند، پاکستان، چین او نور د منځنۍ اسیا هیوادونه له افغانستان سره په سیالۍ کې دي.
د حرکت موسسې چې په 2008 میلادي کال کې فعالیت شروع کړی دی، تر 2015 کال پورې به افغان سوداګر ته د سوداګرۍ د زمینې د برابرولو په برخه کې فعالیت وکړي. بل پلو، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي مني چې د سوداګرۍ موجود قوانین ستونزې لري. د دغه وزارت ویان احمد فرهاد افغانزوی ازادي راډیو ته وویل د سوداګرۍ او صنایعو نوی وزیر په پلان کې لري چې دغه قوانینو د اصلاح لپاره په نږدې راتلونکي کې اقدامات وکړي.
نوی وزیر څرنګه چې په پارلمان کې خپل وینا کې وویل چې موږ غواړو چې بعضنی وکړو، پرې بعضې قوانین وکړو، خو بیا هم غواړو چې دلته بعضبیني شي او موږ داسې قوانین ولرو چې هغه کې تسهیل تاجرانو ته یا تجارت ته برابر شي. انشاءالله موږ او تاسو دې شاهد به یو چې دا قوانین بعضبیني شي.
افغان سوداګر ته شکایت کوي چې امنیتي ستونزې او د سوداګرۍ په برخه کې مغلق قوانین دوی ته اجازه نه ورکوي چې خپله سوداګري وغوړوي. دوی په وار وار د خپل ستونزو د هوارولو لپاره له امنیتي ارګانونو سربیره له ولسي جرګې څخه د قوانینو په برخه کې د پرتو ستونزو د حل غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د پاکستان پیښو ته کتنه کوو. د پاکستان د اپوزیسیون ډلې مشر په افغانستان کې د پاکستان مداخله بې ګټې بللې ده او دا یې منلې ده چې د خپل صدارت پر مهال د طالبانو د رژیم ملاتړله. نواز شریف په داسې وخت کې دا خبرې کړې دي چې رپورټونه خپاره شوي چې پاکستان هڅه کوي د کابل، امریکا او طالبانو ترمنځ روغه جوړه وشي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند د مشر سرګندونې احمد شیبر په رپورټ کې راخستې دي.
د پاکستان د اپوزیسیون ګوند مشر نواز شریف وایي هیواد باید د افغانستان په کورنیو چارو کې له مداخلې لاس واخلي. نواز شریف دا ومنله چې په نویمه لسیزه کې چې رئیس صدراعظم د افغانستان لپاره د طالبانو تګلاره پر مخ وړه او دا ناکامه پالیسي وه. نواز شریف د سیشن بی پورس په داسې وخت کې دا څرګندونې وکړې چې په وروستیو کې د ده پر ګوند تور پورې شوی دی چې د افراطي ډلو ملاتړ کوي. تیره اونۍ هم د اسلام آباد چارواکو ته وړاندیز وکړ چې له پاکستاني طالبانو سره د روغې جوړې خبرې وکړي. دا وړاندیز حاکم پیپلز ګوند ومانه او د تروریزم د مخنیوي لپاره یې په ملي کچه د یوې غونډې د جوړېدو ژمنه وکړه. نواز شریف چې د مسلم لیگ نون ډلې مشي کوي د پاکستان دنیا تلویزیون ته په مرکې کې وویل پاکستان باید نور دا فکر ونه کړي چې په افغانستان کې د خپل اغېز په اړه فکر کوي. شریف زیاته کړه پخوا مو دا ډول تګلاره له ناکامۍ سره مخامخ شوې وه. موږ د یوې پېړۍ اوږدې اړیکې لرو او یوازې هغه وخت دغه اړیکې ښه ساتلی شو چې د منتخبو حکومتونو ملاتړ وکړو. نواز شریف په نویمه لسیزه کې د خپل صدارت پر مهال نه یوازې دا چې په کابل کې د طالبانو د رژیم ملاتړ کاوه، په پاکستان کې دننه یې هم د اسلامي قانون پلوي کوله. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې د نواز شریف د دغې تګلارې له امله په خپل هیواد کې محبوبیت لږ سو. په 1999 میلادي کال د جنرال پرویز مشرف له لوري کودتا د نواز شریف حکومت ړنګ کړ او نواز شریف یې تورن کړ چې د لوی درسیز د الوتکې د راغورځولو هڅه یې کوله. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا اوس نواز شریف د اپوزیسیون محتاطانه مشي کوي. داسې تګلاره یې خپله کړې ده چې نه طالبان خپه شي، نه د اسلام آباد چارواکي او نه هم امریکایان.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
بلورته د پاکستان پوز په دیر کې د مخالفو وسلوالو په خلاف پوزي عملیات پیل کړی دي. پوزي مسولانو تر اوسه پورې په دغو عملیاتو کې د دیر وشتو مخالفو وسلوالو د وژلو ادعا کړې او وایي چې جګړه لا روانه ده. په پیښور کې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار د جګړې تازه حل راکوي.
د کوزدیر په مرکز تیمرګره کې پوځي چارواکو ویلي چې د دولت د مخالف وسلوالو پر خلاف عملیات پیل کړي. د پوځي مسولینو په وینا په دغه عملیاتو کې چې د سه شنبه په شپه ناوخته مهال د دغې ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې پیل شوي، تر دې مهاله پکې درویشت تنه مخالف وسلوال جنګیالي وژل شوي او د هغوی سپکې او درنې وسلې د دولت لاسته ورغلي. په سیمه کې د پوځ قومندان ډګروال ندیم په دې اړه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل،
میدان تیمرګره کې جو کل سوسایډ بلاسټ ہوا تھا اس کے بعد اس علاقے
په تیمرګره کې د پوز پر مرکز د تیرې ورځې لزانمرګي بری دروست مول وسلوالو څخه د دغې سیمې د تصفیه کولو لپاره د هغوی پر خلاف عملیات پیل کړي چې تر دې مهاله پکې درویشت تنه وژل شوي. همداشان د هغوی یو شمېر سپکې او درنې وسلې هم نیول شوي. د ځینو نورو سیمو په شان دلته وسلوال ډېر زور نه لري، خو دا چې دغه ډول عملیات ترسره کیږي نو خامخا څه نا څه پلویان او ملاتړ یې شته چې دا عملیات د دوی ټولو پر خلاف پیل شوي. ل دیوڑاندې د دوشنبه په ورځ په کوز دیر کې د پوز پر یو مرکز لومړی وسلوال او بیا ځانمرګی برید شوی و چې یو تن پوځي پکې وژل شوی او دیارلس نور ټپیان ول. باجوړ ته چیرمه پرته دیر ولسوالي یو له سیمو څخه ده چې پخوا هم پکې د وسلوالو پر خلاف یو لړ پوځي عملیات ترسره شوي. په وزیرستان، سوات، باجوړ او رګزو او ځینو نورو سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو په شان د دې عملیاتو لپاره هم کره موده نه ده ټاکل شوې. د پوځي مسؤلینو په وینا تر هغې چې سیمه یې له وسلوالو نوې پاکه کړي د عملیاتو دغه نوې لړۍ به روانه وي. مجیب الرحمن انګار، ازادي راډیو، پېښور.
په دیر کې د عملیات په داسې حال کې پیل شوی چې د امریکا متحده ایالاتونو له پاکستان څخه غواړي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په خلاف عملیات پیل کړي. په پیښور کې د امریکا جنرال کونسل میرمن کیندس پوتنم نن په یو خبري غونډه کې وویل چې دوی د وسلوالو په خلاف د پاکستان روسي پرمختګونه ستایي.
And have made terrific progress in Bajor, in Momand, in South Waziristan, in Khyber, in many areas across the
Da wai che Pakistan pa Bajor Momand agency junubi Waziristan aw Khyber agency ke ali parmaktak kade muk pa de bawariyo che da Pakistan hukumat da pauzi amaliato paada da prekre kawalo bashpad wak lare kho zamug muk pa shamali Waziristan ke da amaliato ghoxtun kiyo aw da zaka che da haqqani shabaka zamug zwakuna pa nakh kawi. خو میرمن پوتنم دا هم ویل چې هیواد له پاکستان سره د تروریزم په خلاف په مبارزه کې همکار دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
او اوس یو ځل بیا د افغانستان مسایلو ته مخه کوو. د افغانستان د پوهنې وزارت د ملګرو ملتونو له پراختیايي ادارې سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به په دغه وزارت کې د اداري فساد پر ضد یو نوې اداره جوړه شي. په دې اړه نور حل معصوم میوند راکوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت غواړي د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې په مرسته په ټول هیواد کې د پوهنې په برخه کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره یو ځانګړی میکانیزم پیل کړي. د پوهنې وزارت د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یا یو ان ډی پی سره په دې برخه کې یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به په پوهنې وزارت کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره د څارنیو ارزونې یو 15 کسیزه اداره جوړیږي. د تړون د لاسلیک پر مهال د افغانستان د پوهنې وزیر غلام فاروق وردګ وویل چې د دې ادارې ځانګړي کار شکایتونه اوریدل دي او د بدی اداري فساد په وړاندې مبارزه سیستماتیک کړي.
موږ نن د اداره شروع کړي او د خپل مبارزه مونږ یو سیستماتیک شکل تر وسته د دې مشخصه وځي په بم دغوي چې شکایت واروي او د شکایتو د اوریدو میکانیزم جوړ کړي او د شکایتو باندې د عمل کولو میکانیزم جوړ کړي. باور لرم چې دا یو نیک آغاز دی او اما کوی چې د مبارزه لپاره به دا کافی وي، کافی به نه وي، اما نیک آغاز دی. زیستا هم
د پوهنې وزیر ویل د نورو وزارتونو په پرتله په دغه وزارت کې اداري فساد لږ دی. دا ځکه چې په سلو کې نوي کارکوونکي ښوونکي دي چې اداري فساد ته لاسرسی نه لري. هغه تمه وښودل چې د نوې ادارې په رامنځته کېدو سره به د اداري فساد لا مخنیوي وسي. د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره چې دغه 50 کسیز ادارې په پرمخ بیولو کې له 15 میلیونه افغانۍ نه ډېره مرسته کوي وایي چې په ټولو دولتي ادارو کې به د اداري فساد د مخنیوي لپاره دغه ډول میکانیزمونه جوړ کړي او دا کار به درې کاله وخت نیسي او 22 میلیونه امریکایي ډالر لګښت به ولري. په افغانستان کې د ملګرو ملګر ملتونو د پراختیا ادارې رئیس منوج بسنات وویل د یو دا پروګرام اوس مهال د درو کالو لپاره دی او تمه لرو چې له درو کالو هم ډیر دوام وکړي. د دې پروژې ټول لګښت 22 میلیون امریکایي ډالر دی چې د ملګر ملتونو پراختیا اداره او نور ډونران یې ورکوي.
له دې سره د روانې خبري مجلې وخت پای ته رسیږي. بل خبري مجله ملحه احراری وړاندې کوي.
تشکر آقای مومند و سلام به شنوندگان عزیز. 6:30 است. در این برنامه تحولات افغانستان منطقه و جهان را در گزارش های دنبال میکنیم و اما نخست گوش دهید به خبرها. خبرهای افغانستان و جهان از همکارم زرغونه منگل. مقامات حکومت افغانستان می گویند مصروف آمادگی ها برای تدبیر کنفرانس بین المللی کابل هستند. هزاران عزادار امروز در بیروت گرد هم آمده و در مراسم تدفین رهبر مذهبی شیعه در لبنان آیت الله محمد حسین فضل الله شرکت کردند. و قرار از بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز در قصر سفید با رئیس جمهور امریکا ملاقات کند. مقامات حکومت افغانستان می گویند که در 2 هفته آینده مصروف گرفتن آمادگی ها برای تدبیر کنفرانس بین المللی کابل خواهند بود. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی که امروز در این مورد در یک کنفرانس خبری صحبت می کرد گفت رئیس جمهور کرزی خودش پروسه آمادگی ها برای تدبیر این کنفرانس را نظارت می کند.
یک کمیته هم از یک هفته گذشته ساخته شده به نام کمیته آمادگی برای کنفرانس کابل که خود رئیس جمهور افغانستان این کمیته را کارش به پیش میبرن و این بار آمادگی ما برای کنفرانس کابل از هر مرتبه دیگه و از هر رویداد قبلی کرده بیشتر است.
قرار است کنفرانس بین المللی کابل به شرکت نمایندگان مؤسسات بین المللی و کشورهای کمک کننده به تاریخ 29 ماه سرطان سال جاری در کابل دایر شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید نامهای تعداد از کاندیدان انتخابات ولسی جرگه از فهرست نهایی حذف شده است. احمد ضیاء رفعت، یک سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت که فهرست نامهای حذف شده فردا اعلان خواهد شد. آقای رفعت گفت نامهای این افراد به خاطر همکاری با گروه های مصالحه غیر مسئول از فهرست نهایی که نامزدان انتخابات ولسی جرگه حذف شده است. از طرف دیگر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و شوروال هرات از کاندیدان ولسی جرگه خواستند تا تصاویرشان را که باعث بدنما شدن شهر می شود نصب نکنند. مقامات محلی در ایرات می گویند که در اثر انفجار ماین کنار جاده در این ولایت شماری از اساکر خارجی کشته و زخمی شدند. این انفجار روز گذشته در ولسوالی ربات سنگی هرات در سرک که نیروهای ناتو در آن مصروف گزمه بودند رخ داده است. سخنگوی والی هرات بر رادیو آزادی گفت که در این انفجار 2 عسکر نیروهای ناتو کشته شده و به شمول 1 ترجمان افغان آنان 4 تن دیگر جراحت برداشتند. از سوی دیگر قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان مسئولیت این انفجار را به دوش گرفته و ادعا کرده است که در این انفجار 2 تانک قوت‌های خارجی از بین رفته و 5 سرباز خارجی کشته شدند، اما مقامات محلی این ادعای وی را رد می کنند. وزارت داخلی افغانستان می گوید در اثر انفجار قبل از وقت ماین در ولایت کنداز 3 تن از مخالفین دولت کشته شدند. این افراد زمان کشته شدند که می خواستند ماین های با خود داشته را در کنار سرک جابجا کنند. صدها تن از کارگران نساجی افغان پل خمری به خاطر عدم اجرای اسناد و مدارک منازلشان امروز دست به تظاهرات زدند. این کارگران میگویند با وجود تقاضای مکرر قباله های مالکیت خانه هایشان از طرف مقامات محلی اجرا نشده است. این تظاهر کنندگان شاهرای کابل مزار شریف را نیز که از شهر پل خمری میگذرد به روی ترافیک بستند. یک قرارداد به ارزش 765 هزار دلار آمریکایی میان وزارت معارف افغانستان و اداره انکشافی ملل متحد امروز به امضا رسید. مقامات وزارت معارف افغانستان میگویند هدف از امضای این قرارداد مبارزه با فساد اداری از طریق ایجاد یک سیستم حسابدهی و شفاف است. ایجاد سیستم خاص برای ثبت و راجستر شکایات مراجعین و متعلمین، جستجوی راه‌های عملی و شیوه‌های مؤثر با فساد اداری و پیگیری ساحات که در آن احتمال فساد وجود دارد شامل این برنامه است. این قرارداد توسط فاروق وردک وزیر معارف افغانستان بر رئیس اداره انکشافی ملل متحد به امضا رسید. هزاران عزادار امروز در بیروت مرکز لبنان گرد هم آمده و در مراسم تدفین رهبر مذهبی شیعه در آن کشور آیت الله محمد حسین فضل الله شرکت کردند. مکاتب و دفاتر دولتی برای بزرگداشت از مرگ فضل الله امروز مسدودند. آیت الله فضل الله با سبب بیماری که داشت به عمر 75 سالگی وفات کرد. وی به حیث رهبر روحانی و مربی حزب الله در زمان تأسیس این حزب در سال 1982 هم شناخته شده است. اسم حسین فضل الله که از منتقدین سرسخت امریکا و اسرائیل بود در لست سیای ایالات متحده درج بود، ولی وی در سالهای اخیر از حزب الله فاصله گرفته و سیاستهای میانه رو را به شمول احترام به حقوق زنان دنبال می کرد. فضل الله از چندین حمله مخالفینش جان به سلامت برده بود. این حملات شامل حمله سال 1985 در بیروت بود که در آن 80 نفر کشته شدند. آژانس خبری ایسنای ایران میگوید 4 مرد امروز به جرم قاچاق مواد مخدر در شهر اصفهان به دار آویخته شدند. حکومت ایران در سال 2007 اقدام تازه‌ای را به نام سرکوبی اعمال غیر اخلاقی اتخاذ کرد و از همان وقت به بعد پلیس ایران 10 فرد معتاد و قاچاقبر مواد مخدر، متجاوزین حیات زنان و قاتلین را دستگیر و مجازات نموده است. اتحادیه اروپا میگوید به محاذیر حفاظتی اکثر طیاره‌های شرکت هوایی ایران را از دخول به حریم فضایی اروپا منع کرده است. یک سخنگوی اتحادیه اروپا رابطه این اقدام با تحریمات تازه آمریکا بر تهران را رد نموده و گفته است بعد از تحقیقات اداره امنیت هوایی اروپا این اقدام صورت گرفته است. قرار است بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز در قصر سفید با رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما ملاقات کند. هدف این گفتگوها آغاز مذاکرات مستقیم بین مقامات اسرائیلی و فلسطینی به منظور برقراری ثبات در شرق میانه می باشد. فلسطینی ها مذاکرات مستقیم با اسرائیل را در سال 2008 زبان متوقف ساختند که اسرائیل تهاجم 22 روزه بر غزه را آغاز کرد. راننده یک بس در مصر بر مسافرین این بس آتش گشوده و باعث هلاکت 6 نفر شد. این درایور که برای یک شرکت خصوصی ساختمانی کار میکرد، بر کارمندان این شرکت که سوار بس بودند آتش گشوده 6 نفر را کشته و 12 تن دیگر را زخمی کرد. این مرد که 50 سال دارد از سوی پلیس دستگیر شده است و انگیزه این عمل وی تا حال معلوم نیست. و خبر آخر که دالای لاما رهبر مذهبی تبتیان امروز 75مین سالگرد تولدش را جشن گرفت. وی امروز در معبد مکلود گانی در همالیای هند در حضور حدود 5000 نفر از پیروانش سخنرانی کرد. دالای لاما بعد از فرار از چین در سال 1959 تا به حال در این منطقه به سر برده است. مکاتب و دفاتر دولتی منطقه مکلود گانی امروز به افتخار روز تولد دالای لاما مسدود بود. این بود خبرهای افغانستان و جهان. حال توجه کنین به خبرهای اقتصادی و سپورتی.
مقامات اداره انکشاف صادرات افغانستان میگویند مغلق بودن پروسه صادرات، عدم دسترسی به راه‌های ترانزیتی، کند بودن طی مراحل اسناد تجارتی از جمله چالش‌هایی است که در راه رشد صادرات افغانستان موانع ایجاد کرده است. احمد جاوید رئیس اداره انکشاف صادرات افغانستان در صحبت با روزنامه انیس گفته است در حال حاضر یگانه راه باز ترانزیتی افغانستان مسیر شاهراه پاکستان است که در مواقع حساس این کشور مالیات گمرکی بالای اموال صادراتی افغانستان را افزایش می‌دهد که به گفته آقای جاوید این برخورد باعث افزایش قیمت‌ها شده و امکان رقابت اموال صادراتی افغانستان را در بازارهای منطقه کاهش می‌دهد. رئیس اداره انکشاف صادرات افغانستان همچنان گفته است در حال حاضر میوه تازه و خشک افغانستان از طریق پاکستان به صورت قاچاق وارد بازارهای هندوستان می‌شود. به گفته آقای جاوید در حال حاضر بدون کدام دلیل روشن در اکثر موارد مدت 1 الی 2 ماه اموال صادراتی افغانستان در بنادر ازبکستان نیز توقف داده می شود که صدمات شدید از این ناحیه برای صادرکنندگان وارد می شود. وزارت مالی افغانستان میگوید عواید دولت در 3 ماه اول سال جاری به بیش از 17.6 میلیارد افغانی رسیده است و این رقم حدود 28% تمام عواید سال گذشته را تشکیل می‌داده است. عزیز شمس، سخنگوی وزارت مالی، به آژانس خبری پژوا گفته است که مبارزه با فساد اداری و برخی تغییرات در ارگان‌های دولتی باعث افزایش بودجه دولت شده است که از عواید گمرکات، مالیات از شرکت‌ها و سایر منابع به دست آمده است. بر اساس معلومات آقای شمس، عواید دولت در تمام سال گذشته 64 میلیارد افغانی بوده است. و این هم خبرهای ورزشی. در مسابقات کرکت که در هالند صورت گرفت، تیم کرکت افغانستان در اولین دیویژن تیم کنیا را شکست داد. برای تیم افغانستان 234 رن هدف تعیین شده بود که ورزشکاران افغان در اخیرین لحظات به هدف رسیدند و برنده این مسابقات شناخته شدند. عبدالرحیم زای، منیجر تیم کرکت افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت موفقیت در این مسابقات برای افغانستان بسیار با ارزش است. ورزشکاران افغان در این مسابقات کانادا را نیز شکست دادند، اما در مقابل ایرلند شکست خوردند. قرار است روز جمعه تیم افغانستان با اسکاتلند مسابقه بدهد. و به اساس یک خبر دیگر، مسابقات کرکت میان 16 تیم از ورزشکاران ولایت پکتیا ادامه دارد. این مسابقات بر روز جمعه راه اندازی شده بود. حنیف افضلی، مسئول نشرات آمریت کرکت این ولایت، به رادیو آزادی گفت این مسابقات به هدف تشویق جوانان به ورزش و تقویت مهارت‌های آنان راه اندازی شده است.
شش و 41 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در جریان برنامه از این تحولات گزارش های پخش می شود. کنفرانس کابل در اواخر ماه جاری برگزار می شود و حکومت افغانستان از آمادگی ها سخن می گوید. جان مکین، سناتور آمریکایی، در سفرش به قندهار گفته است این ولایت از اهمیت کلیدی در جنگ علیه شورشیان برخوردار است. و نواز شریف، رهبر گروه مخالفان در حکومت پاکستان، میگوید کشورش نباید تلاش کند افغانستان را تحت نفوذ خود قرار دهد. از گزارش های دیگر هم خواهید شنید، با ما باشید. حکومت افغانستان میگوید آمادگی ها برای راه اندازی کنفرانس کابل که قرار است در اواخر ماه جاری برگزار شود به طور کامل گرفته شده است. وحید عمر، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، امروز به خبرنگاران در کابل گفت یک کمیته به ریاست حامد کرزی ایجاد شده است تا فعالیت تمام سکتورها را در این خصوص به طور دقیق بررسی کند. گفته می شود مسئله تامین امنیت و تغییر در شیوه کمک های جامعه جهانی به افغانستان اهداف عمده کنفرانس را تشکیل می دهد. اما شماری از کارشناسان به این باور هستند که دولت افغانستان قادر به عملی کردن تمام طرح‌های خود در کنفرانس کابل نخواهد بود. جزئیات از سید فتح محمد بها در گزارشی که می‌شنوید.
در حالی که قرار است تا دو هفته دیگر کابل میزبان کنفرانس بین المللی به هدف بیرون رفت افغانستان از مشکلات کنونی باشد، حکومت این کشور از آمادگی های کامل برای راه اندازی این کنفرانس خبر می دهد. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که روند گرفتن آمادگی ها برای راه اندازی کنفرانس کابل از جانب شخص رئیس جمهور نظارت می گردد. با گفته وحید عمر، سر از هفته آینده مسئولان هر سکتور آمادگی ها و طرح‌های خود در مورد این کنفرانس را از طریق رسانه ها با مردم شریک خواهند ساخت. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید کمیته بر ریاست رئیس جمهور کرزی نیز ایجاد شده و فعالیت هر سکتور را در این خصوص روزمره به طور جداگانه بررسی میکند.
یک کمیته هم از یک هفته گذشته ساخته شده به نام کمیته آمادگی برای کنفرانس کابل که خود رئیس جمهور افغانستان این کمیته را کارش به پیش میبرند و این بار آمادگی ما برای کنفرانس کابل از هر مرتبه دیگه و از هر رویداد قبلی کرده بیشتر است.
به اساس تازه‌ترین مصاحبه شورای وزیران افغانستان، کنفرانس کابل روی حکومتداری خوب، تامین امنیت، احیای مکمل حاکمیت ملی، تغییر در شیوه کمک‌های جامعه جهانی به این کشور، تقویت زیربناها، انسجام امور اقتصادی و سایر بخش‌ها تمرکز خواهد داشت. بر مبنای طرح امنیتی حکومت افغانستان به کنفرانس کابل، نیروهای امنیتی افغان باید تا 3 سال آینده رهبری عملیات نظامی را به عهده گیرند و تا 5 سال دیگر قادر به تامین امنیت سراسر کشور گردند. اما برخی از کارشناسان امور می‌گویند با توجه توجه به ضعف و کاستی های موجود در نظام امنیتی در مدت تعیین شده این کار ممکن نخواهد بود. جنرال امرالله امان یکی از کارشناسان مسائل امنیتی در این خصوص چنین ابراز نظر می کند.
این تجهیز سلاح‌های به اردو به پلیس و امنیت می خواهد که ما نداره مانوز. ببینید ما 6 سنف عمده دفاعی در وزارت دفاع که باید باشه اصلا وجود نداره. قوای وای ما هنوز به وجود نامده، قوای تانک ما به وجود نامده، قوای ترکی ما به وجود نامده، قوای کرزی اصلا وجود نداره. 5676 کیلومتر سرحد افغانستان در 6 کشور بیرونی باز ماندن. ما باورمند به این حرف نیستم که اینا با زمان کمی را پیش بینی کرده و رساندن از اینا ما دور نبینید.
انتظار می رود کنفرانس کابل به تاریخ 29 ماه جاری شمسی به اشتراک ده ها تن از نمایندگان کشورهای مختلف و مؤسسات خارجی برگزار گردد. حکومت افغانستان می گوید قرار است وزرای خارجه بیش از 60 کشور در این کنفرانس حضور یابند. مردم افغانستان نیز توقع دارند تا این کنفرانس که در یک مرحله حساس دایر می شود با توجه به تعهدات جامعه جهانی در بازسازی و تأمین صلح در کشور نقش عمده ای را بازی کند.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به ادامه گزارش توجه کنید. کمیسیون شکایات انتخاباتی در نظر دارد شماره از کاندیدان انتخابات ولسی جرگه را از فرست نهایی حذف کند. احمد ضیا رفعت، یک عضو و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان، امروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت این افراد به جرم همکاری با گروه‌های مسلح غیر مسئول از فرست نهایی حذف می‌شوند. آقای رفعت هرچند در مورد رقم دقیق معلومات نداد، اما گفت این تعداد بزرگترین تعداد حذف شدگان از فرست نهایی کاندیدان ولسی خان بود. حمید پشمان با آقای ضیا رفعت مصاحبه انجام داده است.
محترم ضیا رفعت، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، گزارشاتی وجود دارد که قرار است یک تعداد از کاندیدان انتخابات ولسی جرگه از فهرست نهایی حذف شوند. شما لطفاً اگر زحمت نباشد توضیح بدین که چی تعداد قرار است از لیست حذف شوند و عمدتاً اینا شامل کی هستند؟
شماری از نامزدان انتخابات ولسی جرگه که از سوی کمیسیون فرماندهی یا عضویت کاندیدان در گروه های مسلح غیرقانونی که کمیسیون است وابسته به کمیسیون مستقل انتخابات متهم شده اند که به گروه های مسلح غیرقانونی عضویت دارند. کمیسیون شکایات انتخاباتی بر پایه همین اتهام های وارد شده قرار است که فردا پس از ظهر در یک کنفرانس خبری فیصله خود صادر کنند. آنچه مطرح کرد این هست که فردا شماری از نامزدان انتخابات ولسی جرگه اتهام عضویت در گروه مسلح غیرقانونی از فهرست کاندیدان حذف خواهد شد.
آقای رفعت بسیار تشکر. من فقط میخواستم پرسان بکنم که گفته میتونه که حدود مثلا تخمینی چند نفر ممکن شامل از این گروه باشن که به گروه مسلح ارتباط دارن؟
اعلام شمار نامزدانی که حذف میشن پیش از وقت است، اما گفته میدارم که درشترین رقمی هست که تا کنون از فهرست نامزدان انتخابات حذف خواهد شد.
بله. آقای رفعت، اینا کاندیداهای از مرکز هستن یا از ولایات هستن؟ این کسانی که قرار است از لیست حذف شوند؟
این شما نامزدانی که قرار است از فهرست حذف شوند به چندین ولایت افغانستان تعلق دارند.
سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان بود و موضوع حذف تعداد نامه از کاندیدان از لیست نهایی ولسی جرگه. جان مکین، سناتور آمریکایی از حزب جمهوری خواه، در سفرش به قندار گفته است این ولایت از اهمیت کلیدی در جنگل شورشیان برخوردار است. او گفته است اگر ناتو در قندار موفق شود، در دیگر بخش‌های ماموریتش هم موفق خواهد بود. مکین همچنان از طرح بارک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای آغاز خروج قوای آمریکایی در سال آینده از افغانستان انتقاد کرد. مرکز خبر در رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را از مصطفی صدیقی می‌شنوید.
جان مکین، عضو ارشد کمیته خدمات مسلح صنایع آمریکا، گفته است اگر قوای به رهبری ناتو امنیت قندهار را تأمین کنند، در جنگ علیه شورشیان پیروز خواهند شد. او این موضوع را دیروز در هنگام دیدارش از قندهار گفت.
طالبان می دانند که قندهار کلید موفقیت یا ناکامی است. پس آنچه که در جریان این عملیات رخ می دهد روی نتیجه این بحران تأثیر بزرگی خواهد گذاشت.
با وجود افزایش تلفات قوای ناتو در افغانستان، مکن با اطمینان گفت که عملیات نظامی ناتو در جنوب این کشور موفق خواهد شد.
متأکدم که میتونیم در قندهار موفق شویم و موفق خواهیم شد. واضح است که این منطقه کلیدی است و اگر در آن موفق شویم، در قسمت‌های باقی مانده این جنگ هم موفق خواهیم شد.
اما مکن که در انتخابات 2 سال قبل امریکا از باراک اوباما شکست خورد، در این دیدارش از قندهار از اوباما انتقاد کرد که چرا ماه جولای سال آینده را به حیث زمان آغاز خروج تدریجی قوای امریکایی از افغانستان تعیین کرده. مکن گفت در حالی که هنوز کار تمام نشده، نباید به دشمن گفته شود که ما به ترک این کشور آغاز میکنیم. در عکس العمل به این گفته های جان مکن، جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا در جریان سفرش به عراق گفته است که هدف از این استراتژی این است تا حکومت رئیس جمهور کرزی را به انجام مسئولیت‌هایش متوجه سازد، تا به گفته او با آموزش دادن قوای امنیتیش وارد بازی شود.
مجله خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به ادامه گزارش ها توجه کنید. طوری که در خبرها شنیدید، دکتر رنگین داد فارسپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان در مصاحبه با خبررسانی فرانس پرس گفته است گروه های افراطی از پناهگاه های مسون در داخل پاکستان مردم افغانستان را مورد هدف قرار میدهند و وای از مقامات پاکستانی تقاضا کرده است این گروه های تروریستی را در مقابلشان اقدامات جدی نماید. داد فارسپنتا این موضوع را بعد از آن بیان کرد که شبکه تلویزیونی الجزیره خبر ملاقات حامد کرزی با سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی را پخش کرد. جزئیات در مطلب از غفور متین.
مشاور امنیت ملی افغانستان از حکومت پاکستان خواست است در برابر گروه های افراطی که از پناهگاه های مسون در پاکستان افغانستان را مورد حمله قرار می دهند اقدامات جدی نماید. رنگین دادفرسپنتا مشاور امنیت ملی آقای کرزی در مصاحبه با آژانس خبری فرانس پرس یک هفته بعد از آن این موضوع را بیان داشت که شبکه تلویزیونی الجزیره خبر ملاقات حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان را با سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی با میانجیگری پاکستان پخش کرد. گفته می شود گروه حقانی با شبکه القاعده ارتباط مستقیم دارد. سپنتا به روز دوشنبه در مصاحبه با آژانس خبری فرانس پرس گفت افغانستان شواهد زیادی به دست دارد که نشان می دهد مقامات پاکستانی اجازه می دهند شبکه القاعده و سایر سازمان های تروریستی در مناطق قبایلی متصل سرحد افغانستان فعالیت نمایند. به گفته سپنتا این شواهد چندین بار به مقامات پاکستانی نیز ارائه شده است. سپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید انتظار من این است که پاکستان بعد از 9 سال باید اقدامات جدی علیه تروریسم را آغاز نماید، زیرا پاکستان از لحاظ تئوری بخش متحد ضد تروریسم است. با گفته سپنتا مقامات پاکستانی باید رهبری گروه های تروریستی را تسلیم بدهند و لیست آنهایی را که بازداشت کردهاند به افغانستان بسپارند. سپنتا در همین مصاحبه گفته است ما شواهد در دست داریم که گروه های تروریستی بین المللی در داخل پاکستان پناهگاه دارند و از آنجا روزانه حملات علیه مردم ما انجام می دهند. این یک مشکل و یک تهدید جدی است که باید علیه آنها اقدام شود. به نوشته آژانس فرانس پرس دیده می شود که حامد کرزی از مدت به این طرف تلاش دارد تا از طریق پاکستان با طالبان نزدیک شود، به شمول دادن مشارکت آنها در قدرت. بسیاری افغانها و سیاستمداران افغان با وساطت پاکستان مخالف هستند و آن را راه می دانند برای دادن نفوذ و نقش پاکستان در آینده افغانستان.
نگاهی به مصاحبه دکتر اسپنتا با خبررسانی فرانسه بود و مسئله مورد حمله قرار گرفتن مردم افغانستان از پناهگاه های امن تروریستان در پاکستان. در این حال نواز شریف رهبر گروه مخالفان در حکومت پاکستان میگوید کشورش نباید تلاش کند افغانستان را تحت نفوذ خود قرار دهد. نواز شریف همچنان اعتراف کرد که سیاست های وای در زمانی که صدر اعظم پاکستان بود ناکام بوده است و از چنین سیاست در آینده باید جلوگیری شود. به گفته نواز شریف پاکستان و افغانستان از دیر زمان با هم روابط داشتن و این روابط فقط زمانی میتواند حفظ شود که پاکستان از حکومتی که مردم افغانستان انتخاب میکنند پشتیبانی نماید. جزئیات بیشتر این موضوع را که در رسانه‌های غربی بازتاب یافته از خالد مفتون میشنوید.
نواز شریف رهبر مخالف حکومت پاکستان گفته است پاکستان باید تلاشهایش را به خاطر تحت نفوذ قرار دادن افغانستان متوقف بسازد. در این حال نواز شریف اعتراف کرده است که وی در سالهای 1990 زمانی که صدر اعظم پاکستان بود از سیاستهای طالبان حمایت میکرد. اظهارات نواز شریف در حال صورت میگیرد که وی تلاش دارد تا دستاورد سیاسی داشته باشد و همزمان انتقادهایی را برطرف کند که گویا از وی مدیون گروههای افراطی است. به نوشته آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس، هفته گذشته نواز شریف از حکومت پاکستان خواست تا با طالبان پاکستانی مذاکره کند. در پاسخ به این تقاضا، حزب بر سر اقتدار پاکستان توافق کرد تا کنفرانس را به سطح ملی برگزار کند تا فعالیت تروریستان را متوقف بسازد. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که پاکستان در تلاش است تا در تلاش‌های پروسه صلح بین حکومت افغانستان و آمریکا با طالبان وزن خود را داشته باشد. در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی دنیا که به روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به نشر رسید، چنین به نظر می‌رسد که نواز شریف سیاست‌های دو دوره صدارت خود را در دهه 1990 تقویم می‌کند. در آن زمان پاکستان به طور واضح تحریک طالبان افغان را مورد حمایت قرار داد. در این مصاحبه نواز شریف همچنین گفت پاکستان باید این طرز تفکر را که این کشور باید در افغانستان نفوذ داشته باشد دور کند. با گفته نواز شریف سیاست‌های قبلی پاکستان به شکست مواجه شده است و چنین سیاست‌ها در آینده نیز کارگر واقع نخواهد شد. آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس به نقل از نواز شریف می نویسد ما از قرنها بدین سو با افغانستان روابط داشتیم. این روابط را فقط زمانی می توانیم حفظ کنیم که ما در مسئله افغانستان بی‌طرف باشیم و از حکومتی که مردم آن کشور انتخاب می کند حمایت کنیم.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزیر خارجه اسرائیل گفته است کشورش از ترکیه معذرت نمی‌خواهد. پیش از این رسانه‌های ترکی به نقل از وزیر خارجه ترکیه گزارش داده بودند که گفته است ترکیه روابط خود را با اسرائیل قطع خواهد کرد و این قطع رابطه تا زمانی ادامه خواهد داشت که اسرائیل به خاطر حمله بالای یک کشتی ترکیه که می‌خواست معامله‌های امدادی را به غزه برساند از انقره معذرت بخواهد. جزئیات در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در قاهره عبدالرؤوف هروی.
در واکنش به خواسته های ترکیه، اویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل گفته است که کشورش از حمله کماندوها علیه کشتی مرمره کمک رسانی به نوار غزه پوزش نمی خواهد. وی پس از ملاقاتش با وزیر خارجه لاتویا گفته است که کشورش تصمیم ندارد که از ترکیه معذرت بخواهد، بلکه برعکس لازم است که ترکیه از اسرائیل معذرت خواهی کند. اظهارات وزیر خارجه اسرائیل در پاسخ به خواسته‌های احمد داود اغلو وزیر خارجه ترکیه آمده است که وی در اظهارات با روزنامه ملیت چاپ ترکیه گفته بود در صورت اینکه اسرائیل از حمله کماندوهایش علیه کشتی آزادی معذرت نخواهد روابط خود را با اسرائیل قطع می کند. وی در مصاحبه با روزنامه ملیت ترکیه که روز دوشنبه به چاپ رسید گفته است که اسرائیل سه گزیده دارد: نخست معذرت خواهی، دوم اجرای تحقیقات بین المللی، گزیده سوم قطع روابط دیپلماتیک. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نیز در یک کنفرانس خبری روز جمعه گذشته رد کرد در حادثه کشتی مرمره پوزش بخواهد، بلکه حملات کماندوهای اسرائیل را علیه کشتی آزادی یک نوع دفاع از نفس تلقی کرده است. هشدار ترکیه به قطع روابط با اسرائیل در حال می آید که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه ابراز نگرانی نموده که ثبات و استقرار منطقه را تهدید می کند. وی در هنگام دیدارش از مادرید گفت
بین تراجع دور ترکیه و تراجع عملیت سلام على المسار السوري لا شك بانه سيؤثر على
كم رنگ شدن نقش ترکیه در منطقه و عدم پیشرفت صلح میان سوریه و اسرائیل بر ثبات و استقرار منطقه تاثیر گذار است. ترکیه در مذاکرات صلح بین اسرائیل و سوریه میانجیگری میکرد. بنابر نوشته آژانس خبرگزاری سوریه، رئیس جمهور سوریه افزود که زمینه برقراری صلح در منطقه از فرصت برای افتادن جنگ کمتر است. کشور ترکیه نخستین کشور اسلامی است که از سال 1949 میلادی اسرائیل را به رسمیت شناخته و با اسرائیل در زمینه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، تجارتی، نظامی همکاری کرده است. اما در نتیجه اختلافات سیاسی میان دو کشور روز به روز این روابط به سردی گراییده است. اسرائیل ترکیه را متهم می کند که اقدام ترکیه به تهدید به قطع روابط با اسرائیل تنها از کشتی مرمره ترکی نشأت نکرده، بلکه نزدیکی ترکیه با ایران و کشورهای عربی به خصوص سوریه باعث دوری ترکیه از اسرائیل شده است.
قابل توجه بینندگان وبسایت رادیو آزادی در ایران، از مدت به این سو سایت دری رادیو آزادی در ایران بلاک شده است. علاقمندان سایت رادیو آزادی می توانند با داخل ساختن motobadel.com motobadel.com در وب براوزرهای خود از طریق سایت رادیو فردا با کلیک روی لینک رادیو آزادی افغانستان از سایت رادیو آزادی بازدید کنند. و در اینجا با پایان نشرات امروز از رادیو آزادی میرسیم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حقیاتان باد.